السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه وایي ک دوی طالبانو ته دا قناعت ورنکړي چې خزینه همکارانو باندې د کار بندیز لري کړي، نو دوی به راتلونکې مې میاشت کې یوازې بوګنوونکې پریکړه وکړي او له دغه هیواده به ووزي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شتاینز اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو چارواکي د مهال د افغانستان اوسنی حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان د دوی خزینه همکاران د بندیزونو له لسته استثنا کړي. نوموړي ویلي دا بادلانه وي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي، خو په خبره یې بشري حقونو باندې معاملې نشي کولای. طالبان تر اوسه د ښاغلي شتاینر د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې لکاره د خزو راګرځول یوه کورنۍ ارزشي موضوع ده. لکه چې طالبانو د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه همکارانو بندیز لګولی، د ملګرو ملتونو څه باندې 3000 نارینه او خزینه کارکوونکي په کور ناست دي او دندو ته نه ځي. ملګری ملتونه د خپل فعالیت د بندیدو خبرداري داسې مهال ورکوي چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 28 میلیونه افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په تورخم کې د یو غره له راخویدو وروسته لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ورځې تر ناوخته پورې د دو کسانو جسدونه چې افغانان دي تر خاورو لاندې راایستل شوي او د نورو بندو پاتسو کسانو پسې هڅې روانې دي. د هغه د معلوماتو لمخې چارواکو ویلي لک تر لګه لاس لارې چې سیمه کې ولاړې وي د دغه غره د خاورو او خټو لاندې شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې کله افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 10% کموالی راشي، نو ښایي د دې هیواد اقتصاد سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره په یو تازه څېړنه کې چنن خبره شو وایي کدا چې وښینو په افغانستان کې به انفلاسیون لوړ شي او د افغانۍ ارزښت به هم راولويږي. د بیلابیلو هیوادونو چارواکو خبرداري ورکړي چې ښایي د نړیوالو کړکیچونو او پنا دولتي موسسو کې د خزو پر کار د طالبانو د بندیز له وجې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کچه راکمه شي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی. رویټرز خبري اجانس د وژل شوو شمیر 115 او د ټپیانو 1300 تنه یاد کړی. پرون دوشنبه د سودان په پلازمینه خرطوم او یو شمیر نورو ښارونو کې نښتې روانې وي. د خرطوم په مختلفو سیمو کې د 14 ډزو او هوایي بریدونو غږونه هم اوریدل شوی دي. په سودان کې دغه تاریخوالی له شنبې راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ چې د ملیشه و قومندان دی پیل شوی دی. ملګرو ملتونو او ګڼو نورو لورو له دواړو خواو د اوربند غوښتنه کړې ده. او د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډله یا جیو وایي چې دوی اوس تر پخوا په خپلو کې ډیر یووالی لري. د کوربا جاپان د بهرنیو چارو وزیر یوشی ماسا هایاشی نن په تفریحي ښار کاروی ایزوا کې چې د جیوو غونډه پکې جوړه شوې وه، یوې خبري غونډې ته ویل چې د دې ډلې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د یووالي اوسنۍ کچه له دې مخکې کله هم نه ده لیدل شوې. دا خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه موضوعات او تفصیل اوریدل شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کمکی اختر په مناسبت پیغام کې د زینو بدلونونو او پرمختګونو خبره کړي، خو د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بیا پیل یادونه نه ده کړي. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي وایي و 50 اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم له بندي سره موافق نه دي.
دورا بارزا في عالمها على امتداد التاريخ
خزي د اسلام د تاریخ په اوږدو کې لخپل مسلمانو حقونو برخمنې وي او هیڅ کله د زده کول حق به برخې شوی نه دي.
په دې اړه مو د یو دینی عالم نظر هم پوښتلې.
په افغانستان کې د ښځو سره زمونږ وضع د دین تابع نه ده، بلکې د بازو انعاناتو تابع ده.
او د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې خبرداري ورکړی چې افغانستان سره نړیوال مرستې کم شي، اقتصادي سقوط به وکړي، خو طالبان بیا ډاډه بریږي.
افغانان خپل ځان باسي مخفي وسې خپل اقتصاد به مرغو دی او امکان په موده کې مدیر کار کړي لا هم تلاش کوسي خو لاخند کار وسې
نور راپورونه هم شته هله دا تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د سر راپورته د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په مناسبت په یو ځنګړي پیغام کې د هغو بدلونونو یادونه کړې چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې راغلي دي. ملا هبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې د طالبانو هغه تدابیر هم یاد کړي چې په دې وروستیو کې یې تر لاس لاندې نیولې خو د نجونو پر تعلیم د بندیز او اقتصادي ستونزو په څیر مهم مسائل هیڅ پکې نه دي ذکر شوی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په درشل کې په خپل پیغام کې چې نن په پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو ژبو خپور شوې لیدي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فرهنګ، زده کړو، اقتصاد، رسنیو او په نورو برخو کې د پام وړ اصلاحات راوسی دي. ملا هبت الله اخونزاده چې هیڅ کله په عام محضر کې نه دی څرګند شوی زیاتوي چې د طالبانو د جهاد هدف د شریعت تنفیز او امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویه فریضه ده چې تطبیق یې د پوینا اوس مهال دوام لري. دای دینی عالمانو ته سپارښتنه کوي چې په دې برخو کې خپلو مسؤلیتونو ته پاملرنه وکړي. د طالبانو لوی مشر په دې اخترس پیغام کې وایي چې افغانستان رغونې او آبادۍ ته اړتیا لري. په پیغام کې د امنیتي لاسته راوړنو یادونه شوې خو د هغه څه په اړه چې د دښمن دسیسې بللې هم خبرداری ورکړل شوی دی. ملا هبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې چې تر ډیره د حکومت اساسي دندې پکې بیان شوي لګاونډیانو، اسلامي هیوادونو او نړیوالو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د تعامل پر اړتیا ټینګار کړی. خو دا یادونه یې نه ده کړې چې ولې تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کښت د ممنوعیت د فرمان تطبیق لویه لاسته راوړنه بولي او ډاډ ورکوي چې افغانستان نور نو له مخدرو موادو پاکیږي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د معتادانو راټولول او د هغو درملنه او همدارس د سوالګرو راټولول بل ادعا ده چې د ملا هبت الله اخونزاده په اخترس پیغام کې یاده شوې. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو بندیدو ته له اشارې پرته ویلي چې ټول هیواد ته د تعلیم او تربیه د بهیر غځول او د ماشومانو روزنه د حکومت له مکلفیتونو څخه دي او د پرمختګ لپاره د پلانونو یادونه هم شوې. د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له جدي اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس ګریوان دی. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، په کورنیو او نړیوالو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او پر ښځو نور ټولنیز محدودیتونه، د یو ټول شموله حکومت نشټوالی، د بشري حقوقو تر پخو لاندې کېدل، په افغانستان کې د اسلامي دولت په ګډون د نړیوالو تروریستي ډلو فعالیت او ګڼ نور هغه موارد دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په پیغام کې تقریبا هیڅ یادونه نه ده شوې.
په همدې حال کې د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ 50 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري لزداکړو او کار څخه د خزو منکولو مخالف دي. محمد علي عیسی په یو نوي مرکه کې چې د پر ټوئیټر خبره شوه لزداکړو او کار څخه د خزو دراګرځولو په اړه د طالبانو پریکړه ته چې اسلامي رنگ ورکول کیږي تیر وطن او خطرناک کار بللې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
میخوایم که دوباره به کارم برم و ایبسر
زینب دات کسیزی کورانه غړی او سرپرست ده چې د طالبانو حکومت له لوري د خزو پر کار د بندیز له عمله وزګاره شوی او په کور نهسته ده. زینب و یو کال مخکې د لوړو زده کړو دی وی موسسې په کتابتون کې کار کاوه. دا وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو سره د کورانه د اتو غړو ترمنځ یوازې دی کار کاوه او اوس چې طالبانو په کور کې نیولې د اقتصادي ستونزو له عمله ژوند سخت شوی.
ما خونه نشین شدیم و ما
زه په کور نستیم او لکه چیز لکار را ګرځول شوی يم لګن اقتصادي ستونزو سره مخ شوی يم ځکه چې په کورنۍ کې یوازې ما کار کوو. موږ په کور کې اته کس یو او ټول وس اوسګار یو. اوس نو زموږ د ژوند شرایط سخت شوی ځکه نور نو زه هم لکار پاتې يم.
د کابل ښار د اوسیدونکو خپل کار ته د بیرته ستنېدو په تمه ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد العیسا د طالبانو له لوري له زده کړو او کاره د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی. نوموړي د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یوه خپره کړې مرکه کې ویلي چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د ده په خبره یاد منشور د اسلامي شریعت پر بنسټ او د دینی عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې یو نه وړل شي. محمد العیسا د غشان د خپلو خبرو په یو برخه کې وایي چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري.
خزه د اسلام د تاریخ په اوږدو کې لخپل مسلمانو حقونو برخمنې وي او هیڅ کله د زده کړو حق به برخه شوی نه دی. په ټوله کې 50 اسلامي هیوادونه له دې پریکړې سره مخالف دي، ځکه د یادو هیوادونو خزه په ملګرو ملتونو کې کار کوي او په یادو ټولو هیوادونو کې خزه د زده کړو حق برخمنې دي. او په دې هیوادونو کې شته فقهي ټولنې د خزو اړوند د طالبانو له دې پریکړو سره مخالف دي. هغه څه چې ناسم او ډیر خطرناک دي، هغه دا دي چې د ناسمې پریکړې ته د اسلام نوم ورکول کیږي.
هذا خطير.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین د راپور تر خپرېدو د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د څرګندونو پاړه زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو وړاندې لدې طالب چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو د دې چوکاټ په اړه تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ راهیسه د اسلامي شریعت په نوم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګوي ولیدی. لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د خوانزیو د دروازو تړل او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نادولتي ادارو او بهرنیو موسساتو کې د ښځو پر کار بندیز هغه محدودیتونه دي چې تر اوسه د طالبانو حکومت پر افغان جنو او ښځو لګولې دي.
د وی مرکې په فایل کې مې په اروپا کې د دینی علماو د ټولنې غړی مولانا فدایو پوښتې چې ولې د ملا هبت الله اخونزاده په پیغام کې د نجونو او ښځو لپاره واضح څه نشته؟
دا چې اختر روان دی او اختر دی مسلمانانو یو دینی او مذهبي ورځ ده، او دغه اختر چې دی د مسلمانانو د خوشحالۍ او د خوښۍ ورځ او شپې دي، او مسلمانانو ته دا امر شوی دی چې اختر په شاندارو مراسمو ولمانځي او ډیر کسان په دې کې شرکت وکړي. یو مثال زه درته وایم چې په اسلامي فقه کې ښځو ته په د میاشتنی عادت په وخت کې، یعنی لمونځ دوی نه کوي، لیکن د اختر په ورځ باندې د پیغمبر په یو حدیث کې راځي چې حتی که ښځې په دغه میاشتنی عادت کې هم اوسی کوشش دی وکړي چې عیدګاه او جمعه ته لاړ شي. یعنی د دې حدیث نه معلومیږي چې ښځې باید په ټولو خوښیو په ټولو مسایلو دی مسلمانانو کې د سی غوښنه ونډه واخلي.
بله، نو فدایي صاحب محترم، زما پوښتنه هم دا و چې ولې ښځو ته سره دی چې اسلام خپل حقونه ورکړي، تاسو هم دغه حدیث شریف ولوسته، ولې د ښاغلي هبت الله اخونزاده په پیغام کې خاص څه نشته د ښځو لپاره؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه زمونږ د ښځو سره زمونږ وضع د دین تابع نه ده، بلکې د بازو انعاناتو تابع ده چې هغه د اسلام سره په یو ښکاره تکر کې یا تضاد کې واقع دي. لکه مونږ ویل چې مثلا ښځه یا په کور یا په ګور، دا یو پښتو متل دی، او دا چې دی د اسلام سره هیڅ تطابق نه لري. مونږ ښځو ته سره دي چې دین ورته حق ورکړی دی، په اکثرو کلیوالي هغه کې ورته دا اجازه نه ورکوو چې دوی د خپل میراث او کومه برخه چې دوی ته په میراث کې رسیږي د هغوی خاوندان شي. دا چې دی د ټولنې یو مشکل دی، او زمونږ په ټولنه کې افغاني ټولنه د ښځو سره په یو هغه کې واقع ده چې د اسلام د دین سره اغه نه لري.
بله او فدای صاحب دغه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي هم ویلي دي چې وای خطرناک ده او دا یو تیر وطن ده چې طالبان خپل بندیزونه ته اسلامي بڼه ورکوي. د دې کار خطر تاسو په څه کې ګوري یا د اسلامي ټولنې د مشر اندېښنه په څه کې ده؟
خطر خدا دی چې بیلمی او جهالت دی وی ټولنی د نیمایي د برخې نه زیات خلک دی تعلیم او د سواد دی اغنه محرومول د خپل په ټولنو باندې یو خطر دی. هغه ټولنه چې په جهالت او په بیلمی کې ورځ شپې تیروي هغوی د پرمختګ لوړو مقامو ته نشي رسیدلی. وس مثلا په اسلام کې موږ ته دا ټولو ته د سیرت النبوي په کتابو په دی اول هغه کې پڑھاو کې کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند پاڼه یا بیوګرافي سره ګوري نو حضرت بی بی خدیجه یو تجاره خزوا هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د یو امین توګه په توګه شخص په توګه باندې د تجارت اموال ورکل چې دا شام ته لاړ شي. نو دا یو واضحه خبره ده ځکه په دین کې چې دی الحلال بین والحرام بین ټول شیان واضح دي. دا چې موږ څنګه تعبیرو نو هغه اقبال وی چې زمان با صوفی و ملا سلامی کې کلام خدا را گفتن مارا ولی تاویل شان در حریت انداخ خدا و جبرئیل و مصطفی را.
ډیره ډیره مننه. په اروپا کې د دینی علماو د ټولنې غړی مولانا فدایی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلوري ساعته اوریدل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو لندو چپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راديو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNDP وای په افغان جنو او خزو د طالبانو لخوا لګیدل بندیزونه بعد افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. تفصيل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام یا UNDP په خپل نوې څېړنه کې ویلي د جنو د زده کړې او د خزو د کار له دوام پرته افغانستان ځان بساینې ته نشي رسیدلی. دا څېړنه چې په 2023 کال کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز لیدلوري نومیږي او نن خبره شوې پکې خبرداري ورکړل شوې چې په افغان جنو او خزو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. په دې څېړنه کې زیاته شوې د طالبانو سختدریزي فرمانونه هغه چې د جنو او خزو حقونه محدودوي او ترخواي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو د کار مخه نیسي په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا غیزه کوي او کېدای شي له دې هیواد سره د مرستو په کچه هم تاثیر وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په څېړنه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت هم کتنه شوې او لیکي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي پراختیا 0.3% راټیټه شوې چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو په غریب هیواد بدل کړی دی. په دې څېړنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استاذ عبدالله الدردادی له قوله لیکل شوې افغانستان سره په 2022 کال کې د 3.2 میلیارد ډالر مرستو دوامدار بهیر د دې هیواد د بشپړ اقتصادي سقوط په مخنیوي کې مرسته کړې ده. خو د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام وړاندوینه کوي کچېری په 2023 کال کې له افغانستان سره د تیر کال په څیر 3.2 میلیارد ډالر مرسته وشي ناخالص تولید به 1.3% لوړ شي، مګر کچېری د طالبانو د سختدریزو کړنو له امله مرسته 0.5% کم شي ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم ښکته شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا اوسنۍ خراب اقتصادي وضعیت د نړیوالو بندیزونو پایله بولي.
افغانان خپل ځان باسي موږ پیږو سي خپل اقتصاد به مرغو دی او نیم کال په موده کې مدیر کار کړي لا هم تلاش کو سي لغند کار وسي او د دوی نړیوالو مسولیت خپل ځای پات.
خو د طالبانو لدی ادعا سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیايي ادارې څېړنه کې راغلي په افغانستان کې بیوزلي تر دې حد رسیدلې چې یو شمېر افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مجبور شوي خپل کورونه مزکی یا همشتمنی وپلوری. څېړنه ښایي چې اوس مال په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمیر 30 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. داسې مهال چې په 2000 کال کې دا شمیر 19 میلیونه وو. دا څېړنه داسې مهال خبرېږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار بندیز لا هم نه دی لرې کړی. هغه کړنه چې له امله یې په ټول افغانستان کې د دې سازمان پورې تړلو ادارو خپلې چارې ځنډولي. هاخوا په افغانستان کې د یوناما د کارونو په ځنډ سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي خبرداری ورکوي چې د یوناما د فعالیت په محدودیت سره به له بشري حقونو سرغړونې لا پسې زیاتې شي. د کمیسیون تېره شپه یوې اعلامیه کې لیکلي دا محدودیت به فقر او بېوزلي هم زیاته کړي. له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو د بیا پیل په اړه وایي په دې اړه هیڅ مثبت خبر نشته.
نه هیڅ خیا مثبت خبر نشته. په ما باور ولرئ دا چې مثبت خبر مو ترلاسه کړ موږ به ووایو.
د اپریل په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې دا سازمان یې مجبور کړ څو له خپلو کارکوونکو وغواړي چې د مې تر 15 دندو ته ولاړ نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته، خو اول راځو دې ته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې په سمرقند کې د افغانستان د طالبان د حکومت بهرنیو چارو له وزیر سره د اوبو د مدیریت په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان او ګاونډیو ترمنځ د اوبو مسله تل یو سیاسي ناندریزه مسله وه. دا چې په خبر کې نور څه راغلي تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره د سمرقند غونډې په څنډه کې د هلمند په سیند کې د حقابې پاړه د ایران او افغانستان د بحثونو پاړه خبرې کړي. نوموړي لیکلي دي چې هیواد به په دې سیند کې خپل حقابې په شان شي او په خبره یې طالب چارواکو هم د ایران پر حقابې ټینګار کړي. د افغانستان پاړه د ګاونډیو هیوادونو په څلورم مناسته کې چې نږدې یوه ونې وړاندې د ازبکستان په قربتوب د دې هیواد په سمرقند کې د ایران، روسیې، چین او پاکستان په ګډون ترسره شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په وینا په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلي او په بیلابیلو مسایلو یې خبرې کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم ولرو، خو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند احمد زیاتکل او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. ایرانی چارواکو له دې وړاندې هم په وار وار په دې اړه شکایتونه کړي، خو دا شکایتونه هغه مهال لا پسې زیات شول چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هلمند په سیند کمال خان بند جوړ شو او ایران ته د زیاتو اوبو د ورتګ مخه ونیول شوه. د راپورونو پر بنسټ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته د ایران دوه ایالتونه سیستان او بلوچستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شوي. که څه هم د 1400 لمریز کال د جدي پاتېویشتمه ایرانی رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت د کمال خان بند اوبو ورخوشي کړي، خو د طالبانو د حکومت د اوبو برېښنا وزارت دغه دا ویرات کړی ویل چې په نیمروز کې د بزګرانو د غوښتنو پر بنسټ د ځمکو د خړو وولو لپاره یو اندازه اوبه خوشي کړي. دغه وزارت ویلی و چې د افغانستان د ملي ګټو لمخې به له ایران سره دغه ستونزه حل کړي، خو په دې اړه جزئیات نه ورکړي. د اوبو په سر افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره ستونزې لري چې تر دې دمه نه دي حل شوي. د اوبو د برخې یو افغان څېړونکی نجیب آقا فهیم وایي ایران په دې برخه کې له افغانستان سره رښتینی نه دی او غواړي له روان وضعیت د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي.
هغوی غواړي له دې حالته ګټه واخلي او خپلې ټولې غوښتنې په اوسنۍ ادارې تحمیل کړي. ایران په تیرو 40 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو په سر د شوې هوکړې دوه چنده اوبه ترلاسه کړي دي او څه چې په هوکړه کې لیکل شوي دي دوی ترې یو اړخیزه ګټه اخیستې ده او اوس غواړي چې همدا یو طرفه ګټې ته حقوقي بڼه هم ورکړي. نو دې ته په کتو له بدمرغه پخوا هم په دې اړه مذاکراتو نتیجه نه ده ورکړې او اوس هم ښایي کومې پایلې ته ونه رسیږي.
دغه ستونزې حل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو په سر په 1450 کال کې شوی هوکړه لیک ته مراجعه کول بولي. افغانستان او ایران په 1450 لمریز کې د هلمند د اوبو د ویش په برخه کې تړون لاسلیک کړي. دغه تړون پر بنسټ افغانستان باید هر کال د هلمند د سیند په اوبو کې ایران ته 1.5 میلیونه متر مکعب اوبو ورکړي. د دې هوکړې پر بنسټ ایران ته د هلمند د اوبو 40% برخه رسیږي. که څه هم ایران په وروستیو کې په وار وار دغه تړون د ناملي کېدو له امله شکایتونه کړي، خو افغان لوري ویلي چې ایران ته په تړون کې له یاد شوي اندازې زیاتې اوبه ورکړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو تاسو به حتماً اوریدلی چې تازه په انګلستان کې د افغانانو سره د مرستې په خاطر یو کیله بولی ته وړاندې شو چې تر شاوخوا دیر زره پاوند پورې خرڅ شو. دا چې د دې کیله اصلي کیسه څه ده تفصیل به په دې راپور کې درته وایو.
یو افغان سوداګر په لندن کې د قمر خیریه بنسټ لوري هغه کیله په دیر زره پاوند چې و دیر زره امریکایي ډالر کېږي واخیسته چې په یو نمایشي بولی کې پلور ته وړاندې شوی و. د قمر خیریه بنسټ مسول رحمت الله نوروز وای د بولی دا مراسم د لندن په لویدیز سوتحال سیمه کې ترسره شول. د دې په خبره په دې مراسمو کې 300 کسانو برخه اخیستی و. د موړی ازادي رادیو ته وویل چې د مراسمو له پیل وړاندې د کیلې د بولی پاړه ګډونوالو ته جزئیات نو ورکړل شوی.
ګډونوالو دا هیله نه درلوده چې بس به د کیلی بولی یا پلور وختله مې چې ګډونوال احساساتي کړم. افغانان جذباتي خلک دي، احساساتي پرېږدې خوښي کې غیرتیان دي. د خیر په کار لشت پرته خلک هڅي خو بولی له لس پاونډ پیل کړه او ګڼو کسانو تر لس زره پاونډ وغوښته. وروسته بولی پنځلس او بیا آن دیر زره پاونډو ته ورسېده او دا اول وار دی چې خیریه برنامو په تاریخ کې کېږي.
د ښاغلي نوروز په خبره بولی ته د کیلې د وړاندې کولو هدف ساتيري نه بلکې د بیوزلو افغانانو لپاره د پیسو راغونډولو دی. وايي په دې پیسو په افغانستان کې 15 یتیمو ماشومانو ته کورونه جوړوي.
دا پیسې چې په دې مراسمو کې راټولې شوې دا د یتیمانو برخې ته ځي. یتیمانو ته پرې کورونه جوړوي. موږ دوی ته د سوګنې یو کوچنی کور چې یو خونه یو تشناب او یو پخلنځی لري جوړوي. اوسې دوی په کومو کورونو کې ژوند کوي ته اوسېدونه دي ته انسان پکې آرام ژوند وکړي. خو دا 15 کورونه دي چې جوړېږي او د دې تر څنګ سکال موږ د یتیمو ماشومانو لپاره د شپېتو کورونو د جوړولو بودیجې را پیدا کړې. په دې برخه کې موږ توانېدلی یو چې $90,000 راټول کړو.
رحمت الله نوروز وایي دوی هغو یتیمو ماشومانو ته کورونه جوړوي چې لږ تر لږه د کور د جوړېدو لپاره ځمکه ولري. هغه افغان سوداګر چې د قمر خیریه بنسټ په بولۍ کې کیله پلورلې نه غواړي نوم یې خپور شي. خو د ښاغلي نوروز په خبره په روانه روژې میاشت کې له دې بنسټ سره چې په آلمان، برتانیا، هالینډ او افغانستان کې فعالیت لري نږدې $100,000 مرسته کړې. رحمت الله نوروز په افغانستان کې روان اقتصادي بحران ته په کتو چې لامل یې 28.3 میلیون افغانان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې له سیاست ورخوا د اړمنو او بېوزله افغانانو د ژوند د ښه کېدو او له دوی سره د مرستې په برخه کې عملي ګامونه واخلي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم نبی الله زبلید زبل لرغنده بولسوالی شیغان کلینه خبری کوم. زما پښتنه او غشتنه له حکیم حکومت اسلامي امارات نه همدا ده دلته په افغانستان کې 15 میلیون ځوانان کافی زده کړی لري. هغوی چې په هر پوسټ یا چوکې د پاره ش تجربه لري خو متاسفانه موږ ته شهیدان یو هر ورځ به هر ته په قاچاک لراتله کې سخت نه خالي غالي او د کبانو ماهیانو خوراک شوی دی. نو هغه عادي طالب هغه بی تعلیم او بی تجربه طالب سي پر یو غټ چوکي ګمارل کیږي او ډیر زیاته تنخواه ډالر جیب ته اچوي. آیا دا یو تبيزي او توپيري چلن نه ده؟ د دې حساب کتاب خدای پاک له تاسو سره و نه کړی.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هلي وایم. زه نعمت خبر کوم د ننګرهار ولایت خوي ولسوالینا. ستونز هم دا ده چې د سکا صفه وګڼه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته. اوس ماشومان ټول مریضان لرو، ځینې اوبه دي اوګویا دی ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو دولارې خیریه بنسټونو یا پښتون ورونو غږ کوم که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې، نو هیله لرم چې موږ سره دا ستونزه حل کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام آباد. زه محمد اوتیما د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د برنګ د کلی سره سره په تماس کې یم. وروره موږ د امارت څخه غوښتنه ده چې دا موږ کلی ډیر پراخ کلی دی او نوی کلینیک شته، نوی مکتب او داسې شته. او نه دا چې واکسین مشکل ته راځي، او واکسین چې راشي دلته د یو هارون په نامه دی، بس هغه ټیما غلا کې موږ کله ګرد هغه چې بیا واکسین نه پاتې، نو موږ د مهاره څه دا غوښتنه ده چې دغه د غلي چې پیش کوي به د واکسینو کې دغه د دندې زه ګوښه کړې ده کښېنه چې پیش کوي او پر ځای اوس سم کسان بیل مقرر کړي. وسلام په احترام.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام